په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. په پیل کې لاندې خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي چې د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. ډبلیو ایچ او په یو بیان کې ویلي چې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې ستونزو ته په کتو ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده چې د ښځو، ماشومانو او نورو زیانګالو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د یو ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرستې ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې وانګي دا خبرې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. وانګي همدارز ویلي چې چین به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین روانه اونۍ د افغانستان د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 500 میلیارد ډالرو بسپنه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي چې له زلزله ځپلو سره د چین مرستې په 2 الوتکو کې نن سهار کابل ته راورسېدې. وسلوالو نن د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر یوه ټیم په برید کې یو روغتیا پال او 2 پولیس وژلي دي. دغه وروستۍ پیښه په شمالي وزیرستان کې چیرې چې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې رامنځته شوې ده. د افغانستان تر څنګ پاکستان د نړۍ له هغو 2 هېوادونو دی چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغۍ شته او ډېر ځلې د سخت دریځو لخوا پر واکسیناتورانو حملې کېږي. د اوکراین په مرکزی ښار کریمنچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼه ګوڼې مرکز د روسیې د یوه توغندي برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1800 او د ټپیانو شاوخوا 1600 ته رسېدلی دی. د کریمنچوک والي د مترو لونن نن د دغه برید د تلفاتو نوې شمېرې وروسته له هغې اعلان کړې چې ټوله تېره شپه د ژغورنې او پاکاري عملیاتو دوام وکړ. هغه ویلي د توغندوی برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مرکز بشپړ ویجال شوی. د هغه په خبره 6 تنه تر اوسه تری تم د چارواکو ویلي د برید په وخت دغه مرکز په دننه کې لزرو زیات کسانو. د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن ناوخته د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه 3 ورځنۍ سرمشري ذکر راټولېږي چې په وروستیو 2 کلونو کې د دې ټلوالې تر ټولو مهمه سرمشري ګڼل کېږي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون وویل په دې سرمشري کې به د اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو، د ډرون ضد سیسټمونو او تیلو په څیر په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بستې موافقه وشي. په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم دې سرمشري ته وینا وکړي. ازادي رادیو اوریاو د خبرونې په پاتې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغېزمن شوي ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. یو زلزله ځپلی
متضررین زنانه او ماشومان وو. نو دلته زنانه ډاکټر وو هیڅ شتون نه درلود.
د پکتیکا د روغتیا رئیس هم د روغتیایي خدمتونو په برخه کې ځینې ستونزې مني او وایي
خو کله ته په وخت رسیدګي لارې خامې دي. دغه مشکلاتو سره موږ مواجه یو او دغه د موږ په خدماتو کې ځنډ او خنډ رامنځته کوي.
د پاکستان صدر اعظم وای غوړی له افغانستان د ډبرو سکرو واردات زیات کړي ځکه د پواینا هغه د نوري نړۍ په نسبت ارزانه دي.
اوسی کوالټی کا جو ساوث افریقا
د افغانستان د ډبرو سکاره هماغه کوالټی لري چې له انډونیزیا به د میلیارډونو ډالرو په لګښت راوړیدل. هغه شان د نوري نړۍ د ډبرو سکرو په نسبت به دا په نیمه بیا اخلو.
بار زیاته ده اوسې اده قیمت پر هوګا.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي بیا وویل پاکستان سره د ډبرو سکرو په برخه کې رسمي قرارداد نه دی شوی.
البته رسمي قرارداد نه لرو. پر خپل داخلي سکتور باندې، پر خپل داخلي شرکتونو باندې خرڅو، پر خپل تجارانو بیا د شرایطو د قیود نه ایجادو چې تاسو پاکستان ته یوسی، تاجکستان ته موري، ازبکستان ته یوسی.
د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 2 ونیزه خبرونه د خزو او اساسي بشري حقوقو هم مهروي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت اصافي په مرسته وړاندې کوم. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په پکتیا او خوست کې د زلزلې له امله اغېزمن شوي ښځې او نجونو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خبر کړی ویلي په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم د خلکو روغتیا ته د پاملرنې په برخه کې ډېرو سرچینو او امکاناتو ته اړتیا ده. خراب سړکونه، له روغتیایي مرکزونو د خلکو د لرې واټن او کلتوري او اقتصادي محدودیتونه هغه خنډونه بل شوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا یې اندېښنې راپارولې دي. نور په دې رپورټ کې
د
په پکتیکا او خوست کې لنګدی یوې اونۍ وروسته لا هم زیانمن روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې ډېر نیمګړتیاوې لري. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي، هلته ماشومان، نجونې او ښځې لا هم بشپړو روغتیایي اسانتیاو ته کافي لاسرسی نه لري. د ډبلیو ایچ او له قوله لا ډېرو سرچینو ته اړتیا ده چې د زیانمنو روغتیا ته پوره پام وشي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له روغتیایي مرکزونو د خلکو لرېوالی، د زلزلې له امله ویجاړ شوي سړکونه، کلتوري او اقتصادي محدودیتونه او مالي ستونزې هغه لاملونه دي چې هر اړخیزه روغتیایي خدمتونو ته د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو، نجونو او ښځو لاسرسی محدود او له ننګونو سره مخ کړی دی. دا سازمان د بیلګې په ډول لیکي، د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالي له مرکزه څلور ساعته لرې ده او له ټرافیکي ګڼې ګوڼې سربېره یې لار هم چندان جوړه نه ده. همدا ډول د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې هم سړکونه وران شوي چې خلک یې د ناروغانو د لیږد په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. تر خوا یې مخابراتي شبکې هم غیر فعاله شوي چې ناروغ لرونکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی. په پکتیکا او خوست کې د روغتیا په برخه کې یوه تر ټولو لویه ستونزه ښځینه ډاکټران دي چې د سیمې خلک وایي کمی او آن نشتون یې محسوسوي. د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ دوه اوسیدونکي احمد او یوسف ازادي راډیو ته وویل
مشمان چې ماندی شهید شوی دی او غوته د شودو ضرورت دی. دلته حیوانات هم تر زمکه لاندې شوی دی، تر د کوکورونو لاندې شوی دی، نو د دې لپاره شودو ته ضرورت دی.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې په پکتیکا او خوست کې د هر ډول احتمالي ناروغیو لکه ملاریا، کولرا او نورو د زیاتېدو په اړه هم اندېښنه ښیي او زیاتوي. خلک پاکې اوبه، سرپناه او نور لوجستیکي وسایل نه لري او دا د دې لامل کېدی شي چې هلته ساري ناروغۍ لا وده وکړي. روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله د مړو او ټپیانو شمېرې هم خبرې کړي او لیکي تر اوسه یې د 1016 تنو مړینه او د 2909 تنو ټپي کېدل ثبت کړي. تر خوای په دې زلزله کې 3500 کورونه بشپړ یا هم په جزوي ډول وران شوي. د دې وړاندې د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي وو په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د شوې زلزلې له امله لږ تر لږه 1015 تنه مړه شوي او زرګونه کورونه نړېدلې دي. هخوا په سیمه کې خلک مني چې نن سهار نږدې 3 بجې د پکتیکا ورګون او ګیان ولسوالیو کې بیا هم زلزله شوی، خولای د زیانونو پاړه کره معلومات نشته.
نن مخکې مې د پکتیکا د عامې روغتیا له رئیس ډاکټر اس حکمت الله اسمت څخه وپوښتل چې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې دوی څومره امکانات لري او په دې برخه کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
زه باید ووایم چې WHO چې کومې اندېښنې ښودلې دي تر یوه حده په جای دي. اما په بعضې برخو کې دما نظر ورسره موافق نه ده. هغه دا ده چې عملاً د مونږ په ګیان ولسوالۍ کې 14 ټیمونه، یوه صحي شفاخانه، یو صحي مرکز یا صحي کمپ فعالیت کوي. هلته و یو شی چې مشکل ده، هغه دا ده چې مونږ په یوه برخه کې له مشکل سره مخامخ یو چې د زلزلې نه وروسته خلکو ته رواني تکلیف ډېر پیدا شوی ده او د رواني متخصصینو په برخه کې په کافي اندازه ټیمونه نه لرو چې د خلکو درملنه وکړي. او بل لکه تاسو چې مخکې وویلې، یقینا هلته د جغرافیه دومره مغلقه او پیچیده ده چې لارې خرابې دي، رسیدګي نه کیږي، کلی لرې دي، نو په دغه وجه یو څه مشکلات شته ده. خو که چېرته راشو دې ته چې صحي خدمات هلته په یو کم کې راټول او موجود دي په کافي اندازه دي، خو کلیو ته په وخت رسیدګي د لارو د خرابوالي له امله چې لارې خامې دي، دغه مشکلاتو سره موږ مواجه یو او دغه د موږ په خدماتو کې ځنډ او خنډ رامنځته کوي. او نوې خبره چې زه باید درته وکم چې پرون زه خپل سیمې ته تللی وم، ومې کتل چې د ژغورنې په عملیاتو کې خو موږ انسانان چې ټپیان او شهیدان دا راویستلي، کوم څاروي چې په کورونو کې له خاورو لاندې دي ساحې ته عفون کړی ده، اوس د دې لپاره موږ تخنیکي مرستې ته
ډاکټر صاحب. بله صاحب، تاسو چې د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس یاست، لکه چې زلزله وشوله تاسو له همدغه نړیوالو سازمانونو په تیر بیا د روغتیا نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه ونه کړه؟ عاجل مرستو
ووم کړه، بالکل
مرستې درته
ورسېدلې. خو په اول ورځ راته ونه رسېدلې، د اوومې ورځې په نیمایي کې راته مرستې ورسېدلې او د اول ورځې 12 ساعته ټول د نجات عملیات د افغانستان اسلامي امارت او د سیاحت عامې وزارت او نورو نظامي ارګانونو خصوصي کور په خپل تر سره کړل.
تاسو ویل چې ګیان ولسوالۍ ته مو هم تیمونه استولې دي، روغتیا او حالت فعال دي، خرنه کې وضعیت څه ډول دی، آیا امکانات نسبت نورو ځایونو ته ښه دي؟
الحمدلله خرنه کې څه مشکلات نشته، دلته مرکز ده او دلته اکثر رسیدګي کېدای شي.
سخت ناروغان خرنه کې روغتون ته انتقال شوي دي، هغه امکانات تاسو ته کافي لري؟
الحمدلله مونږ چې هغه ناروغان چې مونږ ولایتي روغتون لري، هغه سویا ناروغان مونږ په ولایتي روغتون کې ساتلي، او د کوم د علاج وسایل او اسباب چې دلته نه وو هغه هم د غزنی حوزوي روغتون ته لېږلي، او یا هم د ګردیز حوزوي روغتون ته لېږلي دي. بل هغه سخت مریضان چې هغه هم په هلیکوپټر کې ګردیز او کابل ته نقل کړي.
ډاکټر صاحب، اسمه تاسو نن سهار وویل چې په سیمه کې له زلزلې وروسته ټکانونه احساس شوي، آیا دې ټکانونو هم د خلکو پر روان باندې بد تاثیر کړی دی؟
ما چې د سیمې نه معلومات ترلاسه کړل له خپلو همکارانو نه، د زلزلې له ټکان نه دومره یو وحشتناک غږ درلود چې حتی خلک یې دومره بګنولي ویرولي دي چې د خلکو پر روان او روح باندې ډېر تاثیر کړی دی. د همدغه جغرافیه د ګیان او همغه جغرافیه د برمل کورولې ده. تشویش دا ده چې باید دې منطقې ته یو جیولوجیکي سروې لپاره، تخنیکي سروې لپاره مونږ یو څوک ولرو دې برخې کمداري ته ضرورت لرو. څنګه دوامداره هر ورځ د چې رامنځته کېږي د زلزله.
د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمتو.
ازادي راډیو پلانډو څپو،
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او 11.6 شپږ مترو اوریدلای شي. تمه ده طالبان سبا په کابل کې د عالمانو یوه لویه غونډه جوړ کړي. تر اوسه د دغې غونډې د څرنګوالي په اړه ډېر مسایل ګونډي. یو شمېر افغان ښځې وایي د ښځو له ګډون پرته به د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د راتلونکي په اړه هیڅ مثبته پرېکړه په دې غونډه کې ونشي. نور په دې رپورټ کې.
په کابل کې د دیني عالمانو غونډه، هغه څه چې د ښځو مذهبي لږکیو له رابللو پرته د طالبانو د ملاتړ جلسه بلل کېږي. ټاکل شوی چې دا غونډه سبا د لوی جرګې په تالار کې جوړه شي، چې ویل کېږي لوی سیاسي پریکړې او تر خوا به یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه پکې بحثونه وشي. خو دې غونډه کې څوک ګډون لري؟ د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤلې هیدربار ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې له جزئیاتو ښکاري چې طالبانو یوازې خپل پلویان وربللي دي. دا غلی بار خبره د ښځو او لږکیو له وربللو پرته د دې غونډې جوړېدل ښیي چې طالبان د ښځو او لږکیو حقونو ته ژمنتیا نه لري.
دا غونډه د نړیوالې ټولنې او خلکو په سترګو کې طالبانو ته د کاذب مشروعیت ورکولو پرته بل څه نه ده. اوس چې موږ نور جزئیات ترلاسه کړل چې دوی څوک وربللي دي، دا روښانه شوه چې دوی یوازې خپل پلویان وربللي دي. دا نشي کولای د دوی مشروعیت زیات کړي، ځکه دوی نور قومونه او په ځانګړي ډول ښځې له پامه غورځولي او په غونډه کې د ګډون لپاره ځای نشته.
هیدربار ویلي هیلشتا چې د دې غونډې له بحثونو یو به یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه وي. خو د دې په خبره د لږکیو او ښځو له ګډون پرته به دا غونډه د طالبانو مشروعیت سره مرسته ونه کړي. یو شمېر افغان ښځې هم وایي یوازینۍ لاره چې طالبان پرې په کور دننه او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولی شي د لږکیو او د ښځو حقونو ته درناوی کول دي. د ښځو د حقونو فعاله کابل میشتي فرزانه ایوبی وایي
که ښځې په یو حکومت کې نه وي، هغې ته موږ یو بشپړ او ټول شموله حکومت نشو ویلی. دوی یوازې خپل منځي جرګه جوړوي او د ځان په ګټه یې ده. دوی غواړي خلکو ته دوکه ورکړي.
طالب ویان تویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول، خو پرون په طالبانو کې یوې سرچینې د خپل نوم د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د غونډې ته د رسنیو لاسرسی به محدود وي. دڅام د دې غونډې د محتوا په اړه ډېر سروخانه نه دي، خو وړاندې د دوی یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو د دیني عالمانو په غونډه کې به د نورو سیاسي موضوعاتو په ګډون له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هم بحث وشي. د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو هم مخکې ویلي وو له دې غونډې د مثبتو پایلو هیله لري. خو له دې ټولو سره سره پرون د بخښل نړیوال سازمان د افغانستان همکاري سمیرا حمیدي یو ځل بیا طالبان د بشري حقونو په نقص تورن کړل او په خپل ټویټر پاڼه یې ولیکل د طالبانو جرګه به مشروعیت ونه لري.
دغه ورځ د ښځو د حقونو فعال او د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شنکی کډوخیل هم د دغې غونډې نتیجې ته ډېره خوشبینه نه ده چې هغه به د ښځو او نجونو پر روان وضعیت کې کوم مثبت بدلون راولي.
دا یو معما ده چې دې جواب څوک نه شوي تر څو پورې چې موږ د دې غونډې یا د ناستې پایله ونه ګورو. یو فکر دا کېږي چې کېدای شي دغه ټولې ناخوالې چې د دې مخه ونیسي او هغه سوالونه چې له ولس سره دي او له ټولنې سره دي دغه ته ځوابونه پیدا شي. طالبان ګویا همدغه د علماو ناس په توازن ته یو بهانه یا پسلای اجازه پیدا کړي چې دغه ټولو مشکلاتو لپاره یو رای حل پیدا کړي. دا هغه مثبت اخته او د تشویش اول خبر هم دا چې کېدای شي بار خلاص طالبان کولای شي د خپل ټولو سختريزي ته یو مشروعیت ورکړي چې ګویا موږ ته علماو اجازه راکړي. د علماو فتوا ده، د علماو نظر ده، دغه غوښتنه ده او دغه شرعي وجوهات چې موږ باید په کومه سختريزي روان یو. موږ دا داس منګه حق ته او موږ په همدار قام مختزو او دا بجته به یو رسمي بناور کې نو اوس معلوم شي چې دوی کوم لار غوره کوي.
وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د اوکراین په مرکزي ښار کریمنچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼه ګوڼې مرکز د روسیې د یو توغندوی برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر پورته تللی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دا د روسیې لخوا یوه تروریستي حمله بللې ده. نور په دې رپورټ کې
اوکراینی چارواکي وایي چې د مرکزي ښار کریمنچوک پر یو سوداګریز مرکز د روسیې د توغندوی برید د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 1300 ته لوړ شوی دی. په دې پیښه کې لږ شپېتو تنو زیات نور هم ټپیان شوي دي. د دې سیمې والي د میترو لونین نن پر خپل ټلګرام پانه د قربانیانو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړ. هغه همدارز لیکلی چې شپږ دېرش تنه نور کسان لا هم تری تم دي. لونین ویلي د روسیې توغندوی برید سوداګریز مرکز ګرڅره ویجاړ کړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا هغه مهال چې په دې سوداګریز مرکز برید کېده لزرو زیات کسان هلته وو. د اوکراین د دفاع وزارت چارواکو ویلي دي چې دا توغندی د روسیې د ټي یو 22 ډوله بم غورځونکو په وسیله توغول شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی بیګا په یو ویډیوي پیغام کې روسیا د نړۍ تر ټولو ستره تروریستي ډله وبلله. زیلنسکی د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له روسیې څخه صادرات تحریم کړي. هغه ویل نړیوال باید پوه شي چې له روسیې د تیلو پیرل، د روسیې له بانکونو سره راکړه ورکړه او د روسیې حکومت ته د مالیه ورکول یو تروریستي سازمان ته د پیسو د ورکولو معنی لري. روسیه د اوکراین پر دوهم خار خارکیف هم د توغندیو او توپونو حمله کړې دي. د خارکیف والی وایي په دې ترڅ کې د استوګنې د اپارتمانونو یو بلاک او یو خوانځای په نښه شوی دي. د والی په وینا په دې حمله کې 15 کسان وژل شوی او د ماشومانو په ګډون 22 تنه نور ټپیان دي. د روسیې پاوځ همدارس د دونباس سیمه پر لسچانسک خار هم توغندوی حمله کړې او د دې سیمه د پوځي ادارې مشر سرهی هایدای ویلی چې دا خار له هم د اوکراینی ځواکونو په ولکه کې دی. خو هایدای زیاتوي چې امکان لري دا خار سقوط وکړي ځکه روسانو هلته خورا لوی ځواک ځای پر ځای کړی دی. د برتانیا د دفاع وزارت نن په خپل ورځنی استخباراتي راپور کې وویل اوکراینی ځواکونو وروسته لدې چې د سیورو دونیتسک مرکزی روسانو ته پریښود د لسچانسک په لوړو کې خپل سنگرونه ټینګ کړي دي.
ازادي راډیو او ریاو سم پام وکړئ سپورتي خبرونه ده.
په فاریاب ولایت کې د فوټبال غوړل لیک پیل شو. د فاریاب ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس فریدون عادل د یاد لیگ د پیل په مراسمو کې رسنیو ته ویل د فاریاب د فوټبال لیگ سیالیو کې به د یاد ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه د فوټبال یو لس لوبډلې په خپلو کې سیالي وکړي. په یاد لیگ کې له 55 کېدونکو لوبو څخه په لومړي هغه کې بیر لیگ او آریا لوبډلو په خپلو کې لوبه وکړه او دا سیالي یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسیده. د فاریاب ولایت د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ په یاد لیگ کې له یو لسو شاملو لوبډلو څخه بریالي لوبډله به د شمال زون د فوټبال سیالیو ته لار مومي. افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچه د تکواندو په سیالیو کې اووم ځای خپل کړ. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون په خبر پاڼه کې راغلی چې افغان تکواندو کارانو وکړی شول د آسیا تکواندو سیالیو کې د 500 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو اووم مقام خپل کړی. په دې سیالیو کې محسن رضایی وکړی شول خپل مغولستانی او جاپانی سیالانو ته ماتې ورکړي، خو د کوریایي سیال په وړاندې ماتې وخوړه. علي اکبر امیری خپل ازبکستانی سیال ته ماتې ورکړه، خو له ایرانی سیال یې ماتې وخوړه. حسین لطفی خپل کویتی سیال مات کړ، خو د ایرانی سیال په وړاندې ماته ومنله. د تکواندو په یادو آسیایي سیالیو کې د ازبکستان تکواندو کارانو د 4 سرو زرو مډالونو په ګټلو سره د یادو سیالیو اتلولي وګټله. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر په دغو سیالیو کې د آسیا په کچه د تکواندو تر ټولو غوره لوبڅار غوره شو. او د تینس په ډګر کې نوواک جوکوویچ وکړای شول د سون اوکن په وړاندې د تیرې شپې په بریا سره د ویمبلډون تینس سیالیو دوم پړاو ته لار ومومي. نوواک جوکوویچ د خپل اتلولۍ له مقام څخه د دفاع لپاره د سون اوکن په وړاندې د تینس ډګر ته لاړ. خپل سیال ته یې 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د ویمبلډون ګراند اسمبل دویم پړاو ته یې لار وموندله. جوکوویچ شپږ ځله د ټینس ویمبلډون په آزادو سیالیو کې اتلولي ګټلې. د یادو سیالیو په دویمه مرحله کې به د کوکی ناکیس او مایک شاک په وړاندې سیالي وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به د واورې چې د پاکستان صدر اعظم وایي غواړي له افغانستانه د ډبرو سکرو واردات زیات کړي، ځکه د په وینا هغه د نورې نړۍ په نسبت ارزانه دي. په دې اړه به ستاسو نظریات هم درته خبر کړو. خو تر دې مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې وسلوالو نن د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر یو ټیم په برید کې یو روغتیا پال او دوه پولیس وژلي. دغه وروستۍ پیښه په شمالي وزیرستان کې چیرې چې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې رامنځته شوې ده. د افغانستان تر څنګ پاکستان د نړۍ له هغو دوو هېوادونو دی چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شته او ډېر ځلې د سخت دریځو لخوا پر واکسیناتورانو حملې کېږي. لکه د افغانستان په څیر په پاکستان کې هم له 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو د واکسین کمپاین لپاره دوشنبه راهیسې پیل شوی دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به له 2,600,000 زیاتو ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. پاکستان له 15 میاشتو وروسته په 13 اپریل میاشت کې د پولیو د لومړۍ پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ. له هغه راهیسې په دې هېواد کې 11 پیښې ثبت شوې دي. ټولې دغه پیښې د شمالي وزیرستان په هغو کلیو کې ثبت شوي چې ډیری اوسیدونکي محافظه کار او د واکسینونو ضد دي. په افغانستان کې چارواکو بیا هیله څرګنده کړې ده چې د پولیو د دغه کمپاین په ترڅ کې چې تر پنجشنبې پورې به دوام کوي، نږدې 10 میلیونه ماشومان د پولیو ضد واکسین شي. د پاکستان حکومت له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیره ورځ په دې اړه په یوه ځانګړې غونډه کې ویلي چې پاکستان به له دې درکه په کلنی ډول تر 2 میلیارد ډالر سپما وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په کور دننه د طالبانو پر حکومت له دې عمله انتقادونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي. خو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د استخراج په برخه کې له هیڅ د ډبرو سکرونو د استخراج په برخه کې له هیڅ یو بهرني هیواد سره قرارداد نه دی شوی، بلکې د ډبرو سکاره په کورنیو شرکتونو پلوري. نور په دې رپورت کې
په داسې حال کې چې له افغانستانه ګاونډي پاکستان ته د ډبرو سکرو او قیمتي ډبرو پر لیږد انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي، د پاکستان لومړي وزیر له خپلې کابینې غوښتي چې له افغانستانه د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي. شهباز شریف تیره ورځ ناوخته له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو د زیاتېدو په اړه د پاکستان د کابینې په یوه ځانګړې غونډه کې ویلي، دغه هیواد ته د ډبرو سکرو د وارداتو له درکه به پاکستان په کلنی ډول 2.2 میلیارد ډالر سپما وکړي.
د افغانستان د ډبرو سکاره هماغه کوالټي لري چې له انډونیزیا به د میلیاردونو ډالرو په لګښت راواردېدل. نو دې د انتقال لپاره مو یو نظم جوړ کړی. انشاءالله له افغانستانه به د ډبرو سکرو واردات کرار کرار زیات شي او له دې ترکه به پاکستان په کلنی ډول 2 میلیارد ډالر سپما وکړي. الحمدلله 2 میلیارد ډالر او د ډبرو دا سکاره به راځي او موږ به دا پروپی وخت ډالر به نه مصرفېږي. دغه شان د نورې نړۍ د ډبرو سکرو پر نسبت به دا په نیمه بیه اخلو.
جو کوئلہ باہر سے آتا تھا اس سے آدھی قیمت پر ہوگا.
خاغلی شریف د کابینې په غونډه کې د غشان د خپلې کابینې د دفاع وزیر په مشرۍ له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو د چټکېدو لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو لارښوونه هم کړې. پاکستان چې مخکې به د ډبرو سکرو په برخه کې خپلې اړتیاوې له انډونیزیا او سویلي افریقا پوره کولې، خو په ناڅافي ډول د انډونیزیا له لوري د سکرو پر صادراتو بندیز په نړیوال بازار کې د سکرو بیې د ریکارډ تر کچې لوړې کړې. د راپورونو پر بنسټ اوس مهال په نړیوال مارکیټ کې د یو ټن ډبرو سکرو بیه آن تر 450 ډالرو رسیدلې. خو دا لا معلومه نه ده چې د افغانستان سکاره پاکستان ته په کومه بیه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پاکستان ته د ډبرو د سکرو د صادراتو د زیاتېدو له امله په افغانستان کې د طالبانو په سرپرست حکومت انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي. عام افغانان او د ټولنیزو رسنیو زیات شمیر چلوونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې له پاکستان سره د ډبرو سکرو او نورو قیمتي ډبرو د قراردادونو جزئیات او څرنګوالی باید له ولس سره شریک شي. خو د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د پاکستان په ګډون له هیڅ هیواد سره د قانونو د استخراج هوکړه نه ده شوې، بلکې د دوی په خبره د کورني شرکتونو سره د یوې هوکړې له مخې د ډبرو سکاره پر دوی پلورل کیږي او دوی خپل بازار ته په کتو هغه له افغانستانه صادروي. د دې وزارت وایي عصمت برهان ازادي راډیو ته وویل
البته رسمي قرارداد نه لرو خو صرف نو د کوو چې پر خپل داخلي سکتور باندې پر خپل داخلي شرکتونو باندې خرڅو پر خپل تجارانو به دا شرایط د قیود نه ایجاد چې تاسو پاکستان ته یوسی تاجکستان ته موري یا ازبکستان ته یوسی ایران ته موري د اوس لپاره د دوی لپاره همدغه بهترین مارکیټ ورته جوړ شوی دی نو ځکه دوی هلته الته استي نو تقریبا چې کله دی د غلام خان بندر ته رسوي هلته یو ټن پر پاکستانی کمپاینرو باندې او د پکتریانو باندې غالبا 50 زره کلدارو باندې دوی فخرڅوي
که څه هم معلومه نه ده چې دغه کورنی شرکتونه د چا دی خوړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ادعاګانې شوي چې دغه شرکتونه تر ډیره د طالبانو په مشرانو پورې اړه لري خو د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په دې اړه وضاحت نه ورکوي د قانونو د کیندنې د قانون لمخې باید له ټولو شرکتونو سره د شویو تړونونو څرنګوالی په ډاګه شي چې د کومو اصولو پر بنسټ چاته دغه قرارداد ورکړل شوی د قانون او پټرولیم وزارت ویان عصمت برهان وایي په ورځني ډول پاکستان ته لس تر 15,000 ټنه د ډبرو سکاره صادریږي خو رویټرز خبري اژانس 13 میاشت د پاکستانی چارواکو له قوله دا اندازه په میاشتني ډول 1500 ټنه یاده کړې وه د قانون او پټرولیم وزارت ویان وایي د دوی د جیولوجیکي څېړنو پر بنسټ په ټول افغانستان کې د ډبرو سکارو اتیا بیلابیل زیرمې شته چې اوس مهال یوازې 14 زیرمو استخراج روان دي وایي د ډبرو سکارو په دې 14 زیرمو کې نږدې 23.5 میلیونه ټنه سکاره موجود دي د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په تیره یوه اونۍ کې د ډبرو سکرو له درکه 429 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي د دې وزارت ویاند وایي اوس مهال په ټول هیواد کې د قانونو د استخراج په برخه کې له بیلابیلو کورني شرکتونو سره یو سل شپږ اتیا هوکړه لیکونه شوي چې یوازې شپېته د طالبانو په مشرۍ حکومت کړي او پاتې نورې د تیر حکومت شوي قراردادونه وو
په دې اړه مو ستاسو د نظر پوښتنه نظر هم غوښته یو ډیرو د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې وبخئ راته نظرونه پرېښې دي ګلاب جان لیکلی د افغانستان اوسني واکدارانو کې داسې څوک نشته چې لکه د پخواني ولسمشر اشرف غني په شان ورته ځواب ورکړي بل پاکستان په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان سره د خپلو مهمو ګټو لپاره راشه داشه کوي محمد صابر لیکلی متاسفانه د امریکا دولت هم په دې برخه کې مقصر دی چې د افغانستان شتمني کنګل کړي او اقتصادي بندیزونه پرې لګول شوي دي عبدالرزاق لیکلی هر څوک چې دا پریکړه مني هغه د افغانستان او افغانانو دښمنان دي دغه راز د واتساپ لارې مو هم ډیر غږیز پیغامونه راته پریښي دي د څو تنو به واورو
نوم می عبدالسماد نیمروز ولایت څخه تماس کوم د ډبرو سکرو رابطه کې زما نظر دا ده چې ډبرو سکره امارات اسلامي پاکستان ته بيخي په نیمه بیه څه چې خوشي ورکي ټون $25 باندې ورکی چې تقریبا هغه په کلدار اچي ناچیز قیمت ده در حال کې جهانی نرخ $3.5 فی ټون نه ډیر او جالبه دا ده چې پاکستان صدر اعظم اعلان کوي چې د سکرو له طریقې د افغانستان سکرو له طریقې موږ د کال $2 میلیارډ ګټه کوو در حال کې چې د افغانستان ټول عواید چې طالبان ټولی په کال کې $2 میلیارډ نه کیږي نو دوی ته ډیر د شرم خبره ده د افسوس خبره ده
مصطفی احمد زای شاب شریف چې کومه موضوع ویل دا د دوی لپاره ډیره ګټوره ده ځکه په افغانستان کې یو ټن سکاره په $15 په پاکستان کې په $1.6 او په نړیوال بازار کې په $3.3 امریکایي ډالر تمامیږي نو دا د پاکستان د اقتصاد لپاره یو مثبت ګام ده او ښه چانس ده ځکه دوی اوس دې نه استفاده کوي راتلونکي نه ډارېږي چې دا چانس لاسه ورنه کړي او بد وختانه چې په دې کې زمنګا د حکومت سل سل لاسته پکې
په ډبرو سکرو باندې چې کوم هغه دا یعنی کلدار باندې معاملې کې د افغانستان د لپاره پتاوان ده خو خبردار چې په افغاني او ډالر باندې راکړه ورکړه وشي
مالې مدې بال خلایت نه مې در سره خپل نظر شریکوم پاکستان چې کومه خبر کړي دا چې موږ به افغانستان سره افغانستان نسکاره په کلدار اخلو نو دا د افغانستان لپاره د افغانۍ ارزښت ټیټي او په مقابل کې د کلدار ارزښت چیږي نو په دې حالت کې د موږ نورې معاملې سختي
عبدالحمید مبارز دی هم د پکتیا ولایت څخه زما نظر خدا دی چې د افغانستان د ډبرو سکاره چې کوم دی دا د افغانستان دننه پروسس شي او پاکستان ته دی نه انتقالږي اگر که شهباز شریف دې ته هر څومره لیوالتیا ښودلی ده خو زما نظر دا ده چې هغه په افغانستان کې دننه پروسس شي او خارجي هیوادو ته دی نه ځي ځکه د اقتصاد له نظره خام مواد خارجي هیوادونو ته تګ د افغانستان یا د نورو هیوادونو په توان ده باید همدلته پروسس شي تر څو بیه لوړه او یو په دوه چنده در چنده شي
فضل الدین افغان یم د کابل نه
کانونه د موږ ملي شتمنۍ ده او ملي ارزښت ده او د دغو شتمنۍ چې اوس په کلدارو باندې پلورل کېږي دا به یو ملي خیانت وي د خپل هیواد سره. نو که چېرته دغه هغو قانون باندې ولاړ شي چې افغانستان د پلور په برخه کې لري، هر کان چې ښکل کېږي او په نړیوالو باندې پلورل کېږي په هغه قانون په اساس که وشي دا به ډېره ښه وي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرېدو ته چمتو دي د ښځو لپاره او اساسي بشري حقونو. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. WHO په یو بیان کې ویلي دي چې ستونزو ته په کتو ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده چې د ښځو، ماشومانو او نورو زیانګالو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د روغتیا نړیوال سازمان د ځینو خنډونو لکه د غرنیو سیمو لرېوالی، د خرابو سړکونو او نورو کلتوري او ټولنیزو اقتصادي خنډونو تر څنګ د ترانسپورټ په برخه کې د مالي سرچینو د کموالي یادونه هم کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د یو ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرستې ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې وانګي دا خبرې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. وانګي همداراز ویلي چې چین به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین روانه اونۍ د افغانستان د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 500,000 ډالر بسپنه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه ټویټ کې ویلي چې له زلزله ځپلو سره د چین مرستې په 2 الوتکو کې نن سهار کابل ته راورسېدې. وسلوالو نن د پاکستان په شمالي ویدیز کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر یوه ټیم په برید کې یو روغتیا پال او 2 پولیس وژلي. دغه وروستۍ پیښه په شمالي وزیرستان کې چیرې چې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې رامنځته شوې ده. د افغانستان تر څنګ پاکستان د نړۍ له هغو 2 هېوادونو دی چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شته او ډېر ځلې په پاکستان کې د سخت دریځو لخوا پر واکسیناتورانو حملې کېږي. لکه د افغانستان په څېر په پاکستان کې هم له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین کمپاین له پرون دوشنبې راهیسې پیل شوی ده. پاکستانی چارواکو ویلي د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 2.5 میلیونه زیاتو ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. په افغانستان کې بیا چارواکو هیله څرګنده کړې چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې تر 5 شنبې پورې دوام کوي نږدې 10 میلیونه ماشومان د پولیو ضد واکسین شي. د اوکراین په مرکزی ښار کریمنچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼه ګوڼې مرکز د روسیې د یو توغندوی برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1800 او د ټپیانو شاوخوا 2000 ته رسېدلی دی. د کریمنچوک والی د مترو لونین نن د دغه برید د تلفاتو نوې شمیرې وروسته له هغې اعلان کړې چې ټوله تېره شپه د ژغورنې او پاکرۍ عملیاتو دوام وکړ. هغه ویلي د توغندوی برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مرکز بشپړ ویجاړ شوی دی. د هغه په خبره 6 تنه تر اوسه انتري تم دي. چارواکو ویلي د برید په وخت کې دغه مرکز په دننه کې له زرو زیات کسانو. د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن ناوخته د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه 3 ورځنۍ سرمشریزه کې راټولیږي چې په وروستیو 2 کلونو کې د دې ټلوالي تر ټولو مهمه سرمشریزه ګڼل کیږي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې سرمشریزه کې به د اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو، د ډرون ضد سیسټمونو او تیلو په څیر په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بستې موافقه وشي. په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم دې سرمشریزې ته وینا وکړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د طالبانو له دوام ځلی واکمنی دورا په دې خوښ پګم ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د خوانځي او دروازې بندي دي. طالبانو څو ځله ویل چې دوی د انجنونو لپاره د زده کړې زمينه برابروي، بیا لغه وروسته لوم ټولګي څخه تر 12مه پورې خوانځي د انجنونو پر مخ خلاصوي. خو هم خلک وایي چې د طالبانو په دې وعده باندې باور نه لري، ځکه په تېره 15 کلنه واکمنۍ کې هم تر اخره همدا خبره کوله، خو په 15 کلونو کې دا کار ونه کړ. په داسې یو وضعیت کې انجونو او میرمنو ته څه کول پکار دي تر څو په کورونو کې تر یوه بریده ځانونه د سواد له نعمت څخه برخمنې کړي؟
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانما و دختر خانما.
دادی خون که آزیتان نجند غاق و چه دی طالبانو پا بیدزلی واکمنهی که لدولسم کلگیس خدی پورت سنفون اینجونو تا دلیک لواست زمینه برابر کرده. مخی تردی چه دی خون که آزیتا دی خونیس کورس پاکل معلومات اولاندی کرو دیگو میرمنو لال سخدزان خبرو چه زدکری ندی کری. ما گل لام داسی میرمنو سخده. وای دا چه دی مسافر خواند لیک نشوی لوستای؟ ډیره سخت به ورته تمامیده.
د موږ په وختو کې په ځواني کې خو خاتونه برا لیکل کېدل، نو هغه خط به مجبور یا ورور ته وړه خوند خپل ته به وړه، نو هغه خط به چې ولوسته موږ به واورېده، نو موږ ویل چې کاشکې خو موږ زده وای چې خپله مو لوستله خپله مو لیکل. زما سړی چې و نظامي، نو هغه چې خط برا لیکه ډېر سخته وه.
نجیبه بیا وایي چې د زده کړې لپاره عمر مهمه نه دی، هر وخت چې هڅه وشي لیک لوست کېدلی شي. دوی څو میرمنې یوځای کېږي دیو بل پمراسته یو څه ستکوي.
کولای سم یو څه لیکل وستل، خو نور خدای سي ساتيري چې نشته، خو لکه فکرم بل شي بس خپل خارخوندو سره خبرې کوي او سل رقم خبرو نه خبرې کوم اګه کیګو بس مخپلم یو دغه کې پیدا کوو تجربه او خياري کو باز کنه کور کې چې سړی وی چې نه خبر سي کنه. باز څوک چې درس وی علاقه سره لري هغه تر چې څو ژوند وی علاقه لري کنه چې باید وایم.
22 کلنه نرګس د 12م ټولګي غز دکون کې د چې لومړی سن څخه د ډاکټرۍ هیله پزره کې و. نو موري وایي چې اوس هم د طبابت لپاره خپل هیواد او خلکو ته د خدمت ارمان لري، نو ځکه قلم او کاغذ نه دی ښی. خوونکی آزیتا نجن تورزی چې په لیک لوست کې مرسته وسره وکړي.
زه د خوانځي دولسه شاګردم، کله چې د دومره مخوانځي د دومره خوانځي بسته و زه ډیره راحت شوم. به تر اغلم کورته چې د مونږ ډیره خوانځي والی بس شوی دا چې ډیره بیمار شوم، سخت او لري مله سوار ک بلش خبره شوم چې تل کور جوړ شوی دا به هم داس ورکی تر اغلم زما شامل کې په درس ویلو د استاد آزیتا ډیره مننه کوم. د استاد هم د خوري چې ډیره استاد مونږ ته به تر دوباره وخت تاسو کول شي درس وای او ما خو نن دل د مار سلامونه چې د مونږ هیوا جوړ شي مونږ سخت نیاز ما نور چې ډیر نه خطر به خطر ما چې زه آینده کې یو ډاکټر شمه چې خپل وطن ته هیوا ته خدمت کوم دی تاریخ نه
لغه وخت څخه چې شپږم ټولګي څخه پورته انجنونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړې اجازه ور نه کړل شو. یو شمیر میرمنې په دیاڅه کې شوې چې لیویلار نه لیویلار څخه افغان انجنونو ته د زده کړې زمينه برابر کړي. خون کې آزیتا نجان چې خپل خور په مټي خوونیس کورس پرنيستای لامداسي خدو څخه ده. دا چې خون کې آزیتا څنګه په دې وتوانیدل چې د لیک لوست ور پرنيزي، په دې کار کې څومره ستونزې ګاللې او انجنونو ته د زده کړې لپاره څه خنډونه څه ډول لري کړی دي، دا د تا ورته پوښتنې په یو مرکه کې ځوابوي. په پیل کې ورنه پوښتو چې له څومره وخت را په دې خوا انجنونو ته د لیک لوست زمينه برابر کړې ده.
تقریبا مدت 3 ماه میشه که ما این آموزشگاه رو بر دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن ساختیم و
کابودری میشتی که چی موږ دغه ښوونیز مرکز د غنجونو پر مخ پرانیستی دی چې له شپږم ټولګي څخه پورته سنفونو کې وي او اوس د طالبانو په دویم ځلي واکمنی دو سره په کور ناستی دي. په خپل خپلوانو او چارچاپېره ګاونډیانو کې مې چې د ښوونځي جنکۍ ناهیلې او پریشانه لیدلې چې ښوونځي ته نه شوی تلی، نو دا فکر به راسره پیدا شو چې راځه ښوونیز مرکز پرانیزه. دې ته په تمه شوم چې ګوندې طالبان مکتبونه پرانیزي، خدا کار ونه شو. ما او خور مې په ګډه پریکړه وکړه چې لوم ټولګي څخه پورته انجنونو ته درس شروع کړو تر هغه وخته چې ښوونځي بند وي. موږ خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوو تر څو انجونې درس زده کړي او بیا ښوونځي ته د تګ انګیزه پیدا کړي.
دخترها درس خوده فرا بگیرن و دوباره انگیزه رفتن به مکتب اینا ایجاد شود.
تاسو کوم مضمون درس ورکوی؟
تایمای متفاوت داریم، دو تایم خون
بلا بلا تایمونه لرو. په یو تایم کې ریاضی، کیمیا، فیزیک، مثلثات تدریسو او په بل کې پښتو، دری، انګلیسی او دې ته ورته نور کتابونه دي. په دې کورس کې له اویا تر اتیا پورې نجونې درس وایي. موږ د هر ټولګي لپاره یو کتاب لرو، د هغو له مخې نوټ ورکوو. قلم او کاغذ په خپله زده کوونکي د ځان لپاره اخلي. د موږ لخوا یوازې رایگان درس ورکول کېږي،
فقط از طرف ما به طور رایگان درس داده میشه.
د تاسو د کورس په پرانیستلو سره آیا نورې ښځې هم دې ته تشویق شوي چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابر کړي؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر
لنی کمر غدی دی کورس ل پرانیستل سره سم چې موږ له څو نور انجونو سره هم اړیکونی ولا هغه د کابل ښار په بیلا بیلو برخو کې د موږ په چیر انجونو ته زده کړه ورکوي. دوی ته کورسونه پرانیستي دي. زه د تاسو د خبرونه له لارې څخه په ټولو غو باسواده ښځو غږ کوم چې نورو ته د زده کړې زمینه ورته برابره ده. دوی د خپل امکانات نسبموي، د افغانستان بېوسو نجونو ته درس ورکړي تر څو موږ نجونو ته چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي یو وړکی خدمت کړی وي.
در خانمایی که اصلا په شش به بالا نمیتونن به مکتب برن بکنیم.
په ورځ کې څو ساعته درس ورکوي؟
فرق میکنه نظر به حجم انمی تدریس
توپیر کوي. د اوم ټولګي زده کوونکو ته لږ وخت درس ورکوو، خو د لوړو ټولګیو نجونو لیک لوست به ډېر وخت نیسي. کوم نجونې چې دلته راځي له دې کورس نه ډېرې خوښي دي، هېڅ غیر حاضري نه کوي. دوی وایي په کور کې ډېرې زیاتې خوښینې وو. له هغې ورځې څخه چې دلته راځو راتلونکي ته مو امید پیدا شوی دی. ښایي یوه ورځ ښوونځي پرانیستل شي او دوی مکتب ته لاړ شي.
اینا شاید روزی شوه که در مکتب برای ورځې نه باز شوه و به مکتب بروند.
د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. تاسو له دې څخه ویره نه لرئ چې پوښتنه به درنه وسي چې ولې د نجونو ته درس ورکوئ؟
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم.
دا کورس به داسې وخت کې پرانیستل شو چې اسلامی امارت په بیلابیلو برخو کې په ښځو بندیزونه لګولي دي. د زده کړې ارزښت دومره ډیر دی چې په مقابل کې موږ له هیڅ ډول ګواښ څخه هم نه ویریږو. زه هغو نجونو ته چې له ښوونځیو څخه پاتې دي وایم چې خپل امید د له لاسه نه ورکوي. زموږ کورس ته دې راشي، وړیا درس ورکوو، یا دې هم په خپله سیمه کې دې ته ورته کورسونه ولټوي. ورد شي خو لیک لوست دې نه پرېږدي.
بروشان باز می شود و اینا می تانند به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن انشالله برسند و هم می رسند.
تاسو په یوازی تان اینجون تا در زمینه برابره کردی که کمچوب در سرم راست هم کوین؟
مرسی کمک ها باید بویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه. که
دم راستو په برخه کې وایم چې تر دې دمه له موږ سره هیڅ هم راست نه ده کړی. موږ خپل کور ته نږدې دوه کوټې نیولې دي، همدلته درس ورکوو. ورځ تر بلې د زده کوونکو شمېر زیاتېږي او دوی انګیزه پیدا کوي چې راشي او دلته درس وایي.
دخترها تعدادشان زیاد میشه و اینا انګیزه پیدا میکنن که اینجا بیان و درس بخونن.
یاران شبنم سالی دینجونو د زده کړې د ارزښت پکله وای که یوه ښځه باسواده وي ټوله کورنۍ باسواده کېږي. نو نجونې زده کړې ته پرېږدی؟
فکر کوم چې هغه اساسي ترین عامل د ټولو بدبختیو دا ده چې موږ بېسواده اوسو. یو کس چې بېسواده وي هغه خپله اعتماد په نفس یې ډېر زیات ټیټ وي، اقتصادي خودکفایي نه لري، د خبرو جرأت نه لري. موږ له ښځې نه توقع لرو چې دا ښځه باید سالمه کورنۍ ټولنې ته وړاندې. تعلیمي مدیریت کې یوه خبره ده، وایي که تاسو یو نارینه باسواده کوئ تنها یو کس هم باسواده کړی، او که تاسو یوه ښځه باسواده کوئ تاسو یوه ټولنه باسواده کړې ده، یو کورنۍ هم باسواده. که مېرمنې زده کړې ولري د کورنۍ جوړښت له لحاظه، موږ په کورنۍ کې بخصوص افغاني کورنۍ کې چې موږ معمولا ډېری کورنۍ ګډ ژوند لري، هلته خوا کې خسر لورونه انرنډ او غنی ټولې او جزوان کې کوم دواړه طرفه به سواد ولر او یو بل درک نک او دا مناسب به فکر کوم چې ډېر زیات چیرېان ولري. مست دا شی دای دی دغه به سواد لغه زه نه د سینه په سینه د تفکر راغلی دی او موږ یو وخت ته د دانه دی ویل شي د کولای شي ځان ته فکر ولري، دي ځان ته حقوق ولري. نو دی فکر کوي چې زه څنګه یم، ورم دغه سیده ماستور ستیر کړي باید ورم دغه ستیر کې هغه زده کړی وو کې پوسی سي ولا دغه زه هم زده کړی کولای. دوی پیږي چې نه ولا انګورم انسان او افزام انسان یم او زم ځان ته حقوق لرم، زه کولی شم خبر ولرم او زه کولی شم خپل خبر ومنم. نګورم باید خپل ځان ته بیل نظر ولې فکر کوم دا ډېری د تاوتریخوالی په کورنۍ کې دی. د باید چې د تاوتریخوالی سطح راکم.
درنو دوستانو، په خبرونه کې موږ واورېدل چې د طالبانو له واکمنېدو څخه وروسته دا چې له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي، یو شمېر انجونو زده کوونکو کورنیو زده کړو ته مخه کړې ده. د دوی په باور تر هغه وخته چې ښوونځي د دوی پر مخ خلاصېږي، نو دا ډول زده کړې هم ورته ګټورې دي. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغان انجونو او میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا وه نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
اساسي او بشري حقوق
دا ساتي رادیو ترنو ورېدونکو، د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونۍ د طبیعت په حق باندې خبرې کوو، دا چې انسان د طبیعت نه څنګه ګټه پورته کوي شي او په نړیوالو اسنادو قوانینو کې سره غلي دي، همدارنګه په ملي قوانینو کې. په دې بحث کې را سره دی محترم عبدالسبحان مصباح، افغان حقوق پوه. مصباح صاحب، په پیل کې که دا راته ووایي چې د طبیعت نه د ګټه اخیستنې حق یعنی څه؟
ډېر زیاته مهرباني، مننه. د طبیعي حقوق هغه حق ده چې یو حقوق دي چې په طبیعت استواره اوسي او تر څنګ یې انسانان په هر زمان او هر مکان کې پرته له کوم تبعیض نه له هغې استفاده وکړي، مګر دا چې د قوانینو یا د موضوع قوانینو پر بنسټ په هغه باندې محدودیتونه وضع شي. پرته له هغې انسان یو طبیعي مخلوق ده او ټول طبیعت، ټول هر څه د انسانانو لپاره رامنځته شوي دي، نو کولی شي چې دغه نه استفاده وکړي. لکه حق د ژوند، حق د ژوند یو طبیعي حق ده او له طبیعت سره استواره ده، نو هر انسان کولی شي چې دغه نه استفاده وکړي. د آزادۍ حق هم همدغسې یو حق ده، آزاده اوسي، انسان آزاده ده، مګر دا چې د قانون پر بنسټ باندې دا حق چې سلب شي، حق مالکیت، حق د تحصیل، حق مساوات او د دې نور حقوق یا سلسله حقوق چې د دوی منشأ طبیعي ده او د طبیعت سره دوی پر اساس استوار دي او مستفیدی دي.
آیا په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د طبیعت د ګټې اخیستنې د حق په تړاو سره غلي څنګه؟
د بشر په تاریخ کې په طبیعت باندې بحث شوی ده او په مختلفو ادوارو کې دا تعریف شوی دی او په موضوع قوانینو کې باندې بحثونه راغلي. نو طبعا نړیواله سطحه باندې دې لپاره چې دا حق یو نړیوال حق ده او انسان چې په هر ګوشه د دنیا کې اوسي د دې حق نه باید استفاده وشي، یو سلسله اسناد چې هغه نړۍ منلي دي اکثریتو هیوادونو او انجا کړي دي، دغه نه پیروي کوي. لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په دې کې طبیعي اساسي حقوق د انسانانو په نظر کې نیول شوي دي. بیا په اسلامي بشر د حقوقو اسلامي اعلامیه همدارقم د بشر د حقوقو کمیسیون یا د مدني او سیاسي حقوقو کمیسیون کنوانسیون، نړیوالو کنوانسیونونه هم په دې کې خپل نقش لري. نو دا موارد په نړیواله سطحه باندې په ډېرو زیاتو اسنادو کې ورباندې بحث شوی ده چې زه فکر کوم دلته اوس موږ نشو کولی چې په دا ټولو مواردو مشخصه بحث وکړو، ولې اسناد ډېر دي چې په دې هکله راغلي دي.
کورودان مصباح صاحب، همدارنګه په ملي قوانینو کې څنګه دې موضوع ته اشاره شوی کنه؟
د افغانستان قوانین هم د نړیوالو قوانینو او د شرعي احکامو نه په الهام سره په دې باندې بحث شوی ده او په همدې استواره دي چې انسان د آزادۍ د حق د نیولې چې د طبیعت نه استفاده او وکړي تر ټولو دغه نړیوالو اساسي حقوقو نه چې طبیعي حقوق هم دي. بیا د دې تر څنګه د لپاره چې له دې طبیعت نه ښه استفاده وشي، د محیط زیست مسله هم مطرح ده چې یو سلسله قواعد د جزا په کود کې په نظر کې نیول شوي دي چې د هغه پر بنسټ باندې د طبیعت نه د ښې د حق نه د ښې استفادې لپاره یو سلسله محدودیتونه په نورو خلکو په نظر کې نیول شوي دي چې البته دا قواعد په نړیواله کچه هم دي چې څوک له دغه حقوقو نه منظمه توګه استفاده وکړي نو د محیط زیست مسله هم مطرح ده. د محیط زیست نه هدف همدغه ده چې د طبیعت نه سمه استفاده وشي او طبعا په نړیوالو قوانینو کې د طبیعت نه د استفادې لپاره یو حق افغانانو ته دا ورکړی په ملي سطحه باندې چې هر افغان هر ګوښې ته د افغانستان سفر کولی شي، هلته کولی شي ژوند وکړي او د هغو مواردو نه چې په عامه توګه اوسي نه یې دولت حق اوسي نه د خلکو له هغې استفاده وکړي.
اول او په کومو مواردو کې د طبیعت نه د ګټې اخیستنې حق نقص کیږي؟
حق که چېرته نقص کیږي هغه بل بحث ده، نو د نقص د حق لپاره مګر دا چې عذر داسې معجه عذر اوسي چې هغه بیا بیرته په قوانینو کې ورته استثنا راغلي وسي د نقص مسله یو بحث ده، ولې محدودیت بیا د دې لپاره چې نظم رامنځته شي او د دغه طبیعي حقوقو نه په مساوي توګه او داسې استفادتي وشي چې بل چا ته ضرر ونه رسیږي، نو یو سلسله محدودیتونه راغلي دي چې دا محدودیتونه په جرایمو تبدیل شوي دي، هغې ته مجازات ورکړي دي تر څو خلک د هغه نه په استفادې د طبیعي حقوقو نه یا له طبیعت نه په ټوله کې په آرامه توګه او په مساوي توګه او پرته له کوم جنجاله ترې استفاده وکړي.
مس باصب، په اوسنیو شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسې دغه حق څنګه ارزوئ؟
ښه، په افغانستان کې متاسفانه لکه څنګه چې په نورو څانګو کې ستونزې دي، نو دا ټولې ستونزې له دغه انسانانو اساسي حق نه چې د طبیعت نه دغه څه چې په طبیعت کې دي له دې نه د استفادې د حق نه د محرومیت او محدودیت مسله هم مطرح شوې ده. مثلا حق د ژوند چې انسان یو طبیعي مخلوق ده او د طبیعت نه باید برخوردار وشي، ولې په ناحقه توګه د دوی د ژوند له لاسه ورکول دا یو غټه ستونزه ده. د آزادۍ حق چې ځینې افغانان لمونږ نشي کولی چې مثلا د دې حق نه په هغه رقم سره چې دیا استفاده وکړي، دا موضوع د امنیتي ستونزو له کبله دغه رقم اقتصادي ستونزې سیاسي ستونزې هم د دې عامل شوي دي چې د دې محدودیتونه رامنځته کړي. نو گرچه له تیر نظام نه اوس دا حق تر ډېره حده پورې ښه ده، یعنی محدوده خلک دي چې له دې نه محرومه دي او اکثریت خلک کولی شي چې نن سبا له دې حق د طبیعت نه ښه صحیح استفاده وکړي، هر خواته چکر لاړ شي، په سفر لاړ شي او د طبیعت نه استفاده وکړي، ولې په هر حال بیا هم ستونزه شته.
دا چې د طبیعت نه د ګټې اخیستنې حق البته نقص نشي، دولت څه باید وکړي؟
ښه، دولتونو ته لازمه ده چې د ښو قواعدو په وضع کولو او د دې قواعدو په منظمه توګه او په مساوي توګه د تطبیق په واسطه باندې د خلکو د عامه پوهاوي په واسطه باندې د دې حق د نقص نه مخنیوی وکړي. او د دې تر څنګه خپل دولت ته لازمه ده چې د طبیعي حق یا کوم حقوق چې دي هغه په موضوع قوانینو کې ورته نور هم ځای ورکړي، او تر څو دې ته زمینه مساعده شي چې وګړي د دې نه په منظمه توګه استفاده وکړي.
په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړه.
نو زما په نظر خو دا یو مهمه مسله ده، ځکه چې طبیعت لپاره ستونزې د طبیعي حقوقو نه د طبیعت نه په استفادې لپاره ستونزې چې د حکومتونو لخوا نه حل نشي، نو هغه ته باندې حکومتونو په چارو باندې بدې اغیزې کوي. نو لازمه دا ده چې د حکومتونو لخوا نه طبیعت لپاره د سي زميني را مساعد شي چې د دغه ټولو حقوقو نه او د ټولو امتیازاتو نه چې په طبيعي توګه خدای تعالی هست کړی دي له دې نه ښه استفاده وشي، تر څو ټولنه خپل تکامل خواته هغه رقم چې لازمه ده لکه نور هیوادونو کې چې زمینی مسایل شوی دي پرمختللو هیوادونو کې هغه چې په افغانستان کې هم مسایل شي او هر څه مخ په ښه کېدو شي.
ډېر مننه کوم کورودان مسپاس. قدرمن اوریدونکو تاسو د عبدالسبحان مسپا افغان حقوق په خبرې د طبیعت نه د ګټې اخیستنې د حق په تړه واوریدي. نو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ساس بزرګ حضرېږم، تاسو ټول په لاس پر مله ممل شه، خوشحاله اوسئ. Come.